السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن یک شنبه د خپل ګوند یو پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلی دی. فضل الرحمن کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره ولیدل. مولانا فضل الرحمن به په دې سفر کې چې له لاسو کلونو وروسته افغانستان ته د دې لومړنی سفر دی، د ټي ټي پی او د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په شمول پر بیلابیلو مسلو خبرې وکړي. پاکستان تور پورې کوي چې د ټي ټي پی غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي، خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه په کلکه ردوي. په دې اړه وړاندې درته په خپرونه کې تفصیل لرو. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ اعلان کړی چې په دشت برچی سیمه کې د پرونی چاودنې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. دغه قمندانۍ ویان خالد زدران نن یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې په پرونی چاودنه کې 50 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغه برید مسؤلیت منلی. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هندوستان ته رسیدلې او ژر به هلته تمرینونه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم زدران به په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. په هند کې به د افغانستان او هند لوبډلې درې شل ورځې لوبې ولري چې لومړی د جنورۍ په 11، دویمه په 14 او درېمه هغه د جنورۍ په 18 نیټه ترسره کیږي. د روسیې پاوز پرون شنبه په دونسکې پر هستوګنو سیمو توغندۍ بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د 50 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. د روسیې پاوز وایي دا بریدونه یې د اوکراین له لورې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پوځیانو پر مورچو د بریدونو په ځواب کې کړي دي. روسیې په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر هستوګنو سیمو ملکی تاسیساتو او عادي خلکو بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې روسي ځواکونو د دونسک ولایت پوکروفسک ښار په توغندیو ویشت چې په نتیجه کې 11 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ایران د باندنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او دغه هیواد د نیابتي ځواکونو له لوري په منځني ختیځ کې د بې ثباتوونکو فعالیتونو د درولو غوښتنه وکړه. کاترین کولونا له حسین امیر عبداللهیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي خپل ایرانی ساری تمه خورا څرګند پیغام وړاندې کړ. په سیمه کې د ترنګلتیا خطر هیڅکله دومره ډیر نه و. ایران او نیابتي ډلې دي زر تر جره ثباتون بې ثباته کوونکې هلې ځلې ودروي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې کړکیچ ته هیچا په ګټه نه دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي داسې ښکاري چې ترکیه به په راتلونکو اونیو کې په ناټو تړون کې د سویډن غړیتوب تصویب کړي. د پرون شنبه وویل دا د هغې کیسې د پای ته رسېدو نښه ده چې ګواکې واشنګټن خپل متحدان نه هیلې کړي دي. د ترکیې د پارلمان د نړیوالو چارو کمیسیون تېره اونۍ د ناټو تړون د پراختیا په هدف په یو کلیدي ګام کې د سویډن د غړیتوب لپاره د ناټو وړاندیز له 1900 ځنډ وروسته تصویب کړ. ټاکل شوې ده چې په بل پړاو کې د ترکیې پارلمان په دې اړه رایه واچوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې هم لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې کابل کې د پرونی چاودنې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. مسؤلیت هم داعش وسلوال ډلې منلی. د قربانیانو د کورنۍ غړي مو پوښتلي.
تګ را تګ په کاسټر موټر کې و چې د برچی په لور راځي. هغه لکه د زرګون نورو کسانو په څیر له کار او دندې کور ته راتلو.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته رسیدلی. آیا د افغانستان پاکستان د اړیکو پر خوالي به کوم اغیز وکړي؟
په دې اړیکو پر غولو کې به د مولانا فضل الرحمن رول زما په نظر باندې ډیر پیکات ځکوي چې طالبانو په خوا هم مولانا فضل الرحمن ته هغه شي غاړه نشودل لکه څنګه چې دا موضوع تبلیغ شوی ده.
د ژمی پر رسیدو د متقاعدینو ستونزې ډیر شوې. د هغوی اصلي شکایت څه ده؟
دا دریم کال ده چې د تقاعدي حق او حقوق مې نه ده اخیسته او واقعاً ډیر ستونزې سره مخامخ یو.
او اسرائیل دا کوي چې غزه کې د حماس پوځي تشکیلات لمنځه وړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار عقاب پایکار سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر راپورته. وړاندې به درته کابل ته د مولانا فضل رحمان د سفر په اړه هم جزئیات درکو، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د پرونی چاودنې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ په اعلامیه کې ویلي چې په دغه چاودنه کې چې پرونی شو 15 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. تر دې وړاندې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2 تنه خودل شوی وو. داعش وسلوالې ډلې د حمله مسؤلیت منلی دی. ورزو زموږ همکار ته امید ظهیر مال ته چې په دې اړه راپور چمتو کړی.
تکیه‌گاه اقتصادی محمد علی بود که کل خانواده به همو تکیه داشت.
د کابل د دشتی برچی د تیرش پی چاودنه کې د وژل شوی محمد علی کاکا حسین ریحانی د چې د خپل وژل شوی وراره پاړه غیږي
در صرف نظر کرد مصروف به
خوښ. وشت کلن محمد علی درې خويند یو دوه ورونه لري. خود یوی اتکسیز کورنۍ ټول مسؤلیت ورتر غاړي وو. هغه د کابل په هنتون د جیولوژي او معدن څانګې د دریم ټولګي محصلو، مګر د جمهوریت له سقوط وروسته د اقتصادي ستونزو له امله په هنتون پرې خو دا او د خپل کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره کار پیل کړ. حکای حسین ریحانی وای تیر شپه په همدې کاستر کې چې چاودنه پرې وشوه له کار کور ته پر لار وو.
تګراتګې په کاستر موټر کې و چې د برچی په لور راځي. هغه لکه د زرګون نورو کسانو په څیر له کار او دندې کور ته راتلو. څو هغه یو څه پیسې چې په زحمت او ستړیا یې ګټلي خپلې کورنۍ سره پرې په یو دسترخوان څه وخوري. خو له بده مرغه هغه کسان چې بلې کاستر کې سپاره وو یا زخمي کور ته راغلل او یا بیا هیڅ کور ته رانغلل.
د کابل په دشتي برچی کې د پرون ماښام د چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د داعش خراسان ولایت په ټلګرام ادعا کړې چې په دې چاودنه کې 20 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران بیا تیره شپه په خپل اکسپانډری کلي په دې چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي چې ټول ملکي وګړي دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه نن په خپل اکسپانډا د تیر ماښام د ټپیانو وژل شویو شمېر 25 تنه خودلی دی. داعش داسې مال په پلازمینه کابل کې د چاودنې مسؤلیت مني چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست د تیر یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د دې ډلې بریدونه 90% کم شوي. هغه دا هم ویل چې واک ته د دوی له رسېدو وروسته په مذهبي ځایونو، تعلیمي مرکزونو او عامه غونډو بریدونه د تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو لخوا شوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل. په دشتي برچی کې له دې چاودنې وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت نن په خپل اکسپانډا د هدفي بریدونو د پای ته رسولو او د افغانستان د شیعهګانو د خوندیتوب او د دې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاسيونو هم دا پیښه غندلې او غیر اسلامي او بشر ضد کړنه یې وبلله. خو د طالبانو یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د دې چاودنې مسؤلین طالبان بللي او په یوه اعلامیه کې چې په خپل اکسپانډ خبره کړې لیکلي دا د هغو بریدونو دوام دی چې په تېر یوه لسیزه کې د افغانستان شیعه وګړي په نښه کړي دي. د طالبانو حکومت بیا د مقاومت جبهې ادعا ته غبرګون نه دی ښودلی. وقت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د ډیرو بریدونو او چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان ولایت منلی او طالبانو یې هم پړه پر دوی اچولي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو اوسنی رژیم ادعا کوي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی.
ومریدل چې په کابل کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش وسلواله ډلې منلی دی. په راپور کې مو واوریدل چې پرون د طالبانو د امنی قومندانۍ په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 2 او د ټپیانو شاوخوا 14 یاد کړی وو. خو همدا نن څو ساعته وړاندې د کابل امنی قومندانۍ وویل چې په پرونی چاودنه کې 15 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامیا بیا د ټولو مرګژوبل یا د ټولو مرګژوبل شمیر 25 تنه خودلې دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان نن د خپل ګوند د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته را ورسېد. فضل رحمان کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالكبير سره ولیدل. مولانا فضل رحمان په دې سفر کې چې لاس کولونو وروسته افغانستان ته د هغې لومړنی سفر دی، د ټي ټي پي او د افغانستان او پاکستان د دوارخیزو اړیکو په شمول پر بیلو مسلو خبرې وکړي. خپل ښاغلي فضل رحمان تیره اونۍ ویلي و چې کابل ته د سفر یو هدف دا دی چې د پټکو د افغانستان او پاکستان د واکمنانو د ترنګلو اړیکو خوالی ته هڅه وکړي. تر دې وړاندې د طالبانو د کندهار والی او په ورته وخت کې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مشر مولا شیرین هم اسلام آباد ته تللی وو او د هغې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره یې پر بېلابېلو مسئلو خبرې کړې وې. لکه چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي دي، د پاکستان د حکومت غټ اندېښنه د ټي ټي پي فعالیتونه دي او د پاکستان چارواکي تور پوری کوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې مرکزونه لري، خو د طالبان حکومت بیا دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د مولانا فضل رحمان سفر کابل ته په څه معنا دی او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښه کولو به یې اغېز څه وي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو مې د چارو کتونکي او افغان خبریال میرویس افغان پوښتلی دی.
مننه. اول خو دا باید وویل شي چې مولانا فضل رحمان د یو بولس کسیزه ډلې سره کابل ته تللی دی او کابل ته تر تګ وړاندې د وزارت خارجه سره کتلی وو. یعنی وزارت خارجه هغه احکامات ورته وایو یا هر څه چې ورته وایو هغه په لاس ورته ورکړي چې پر دا موضوعاتو بحث کېدلی شي، پر دې نشي کېدلی. په هغو موضوعاتو کې چې یوه د هغه د ټي ټي پي مسله ده، په ټي ټي پي کې د ټي ټي پي بیا له مولانا فضل رحمان څخه ډیر بد وړي او بد ځکه ځینې وړي چې مولانا فضل رحمان بیا بیا ټي ټي پي خوارج بللی وو او هغوی ته په ډېره بدو الفاظو باندې یاد کړي او پر ده باندې بریدونه هم سوي وو. یعنی پر مولانا فضل رحمان باندې بیا بیا بریدونه هم سوي دي د توندلارو ډلو لخوا څخه. نو د ده کوشش خدا روان دی یا د پاکستان کوشش خدا روان دی چې له کابل سره په د کابل د موجوده حکومت سره خرابې اړیکې بیرته ورغوي. اما په دې اړیکو پر رغولو کې به د مولانا فضل رحمان رول زما په نظر باندې ډیر پیکا، ځکه وی چې طالبانو په خوا هم مولانا فضل رحمان ته هغه سی غاړه نشودل لکه څنګه چې دا موضوع تبلیغ شوی ده، لکه څنګه چې دا موضوع تر ډیرو خلکو پورې رسیدلې ده، ځکه مولانا فضل رحمان د طالبانو له فکره بدل مولا دی. هغه په تمامه معنا باندې د طالبانو د فکر څخه بدل دی. د طالبانو د فکر جوړه ډله په پاکستان کې هغه دا د ټي ټي پی ډله ده یا د حافظ ګل بادر ډله ده یا د منګل باغ ډله ده چې هلته فعالیت کوي، دا د په روایت کې د طالبانو سره یو شان دي او د دوی بیعت کړی دی.
څو ورځې وړاندې د طالبانو د کندهار والی مولا شیرین چې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مشر هم دی، هغه پاکستان ته سفر وکړ. دا د نن مولانا فضل رحمان راځي د اړیکو د خوالي لپاره هڅې کیږي، اما هغه کوم چارواکي چې باید دغه هڅې وکړي چې هغه د بهرنیو چارو وزیران دي، هغوی دا هڅې نه کوي. په یوازې دغه تقریبا د ټیټی کچه کسان زی یا د ګوندونو مشران زی یا هم والی زی، ولې فکر کوي د حکومتونو په کچه باندې هغه اصلي مسؤل کسان دغه سفرونه نه کوي؟
دواړه سفر د پاکستان په خوښه باندې یا د پاکستان په غوښتنه باندې تر سره شوی دي. تر کومه ځایه پورې څه خبر یم، د ملا شیرین قضیه بیل د ملا شیرین ډیر ځواکمن دی په طالبانو کې، ډیر اثر رسوخ لري په طالبانو کې. دغه اثر رسوخ او د ځواکمنتیا ته په کتو سره پاکستان په دی و فهمیده چې کچیرته د ملا ایبت الله پر څوکۍ ناست کاسته ځان رسول غواړي یا هغه کانی کول غواړي، نو ملا شیرین باید کانی کړل شي. ځکه همدا نظر په افغانستان کې دننه په طالب چارواکو کې هم موجود دی. نو دی د ملا شیرین نه غوښتنه وکړه چې راسي او د پاکستان دوره وکړي. دا یو اړخ دی. بل اړخ ته چې موږ د مولانا فضل رحمان تک ته ګورو، دا غوښتنه هم د مولانا فضل رحمان له خوا څخه شوی دی. د افغانستان د جمهوری حکومت ترلنګېدو وروسته مولانا فضل رحمان دا خواهش درلود چې دی ولاړ شي په کابل کې وویني، له خلکو سره وګوري، یو هفته په کابل کې تیر کړي. نو دا خو دوا جلا شان دي او تر کومه د پوره د ملا شیرین اهمیت دی، هغه په افغانستان کې تر بل هر وزیر ډیر زیات دی. تر ملا یعقوب یې اهمیت زیات دی، استخباراتو تر رئیسو تر بارني چارو تر وزیرو تر کورنی چارو تر وزیر یې اهمیت زیات دی. اما مولا فضل رحمان د پاکستان په سیاست کې هغه رول نه لري.
اړیکې هم پر څو مسلو خراب دي، چې همدغه د ټي ټي پي موجودیت دی چې پاکستان ادا کوي، چې په افغانستان کې د پټې ځای لري. طالبانو هم ورته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې ده. بل موضوع چې بیا د افغانستان واکمنان ورسره جوړ نه دي، هغه له پاکستانه په دومره ګڼ شمېر کې د کډوالو راایستل دي چې په ژمي کې هم ادامه لري. فکر کوي دغه سفرونه یا هم د مولانا فضل رحمان راتګ به دغه ترنګلي اړیکې یا دغه کومې ستونزې چې روانې دي دغه ته د حل لار ولټوي، او کنه فکر کوي دا سفرونه به په دغه مسایلو چې مایات کړی د ټي ټي پی موجودیت چې د پاکستان د ادارې مخ په افغانستان کې دي او د کډوالو د راایستلو موضوع په دغه کوم اغیز ونه کړي؟
ګورې ټي ټي پی خو یو په سیمه کې ټولو منظم عسکری تنظیم دی. څومره چې ما سټډي کړی ده، څومره چې ما پر ټي ټي پی باندې مطالعه کړی ده، تیر اونۍ دی په پاکستان کې یو غونډه درلوده چې په شپو شپو یې دوام وکړ او بیا یې هغه چې خپل تشکیلات یې اعلان کړل، تاسو به لیدلی وي تغیرات یې راوستل. نو د ټي ټي پی څخه د پاکستان ویره پر ځای ده چې په کومه اندازه وو ټي ټي پی ته کتل کیږي، دا یو اړخ دی د موضوع. او بل اړخ ده تر کومه ده چې د ماجرو یا د کډوالو مسله ده، د کډوالو مسله دوی تر مخه حل کړل. د پاکستان یو پټ استخباراتي پلاوی راغلی و کابل ته، تر هغه وروسته په نومبر میاشت کې دا راغلی و، تر هغه وروسته بیا په ډیسمبر میاشت کې د طالبانو یو پلاوی پټ ولاړی و اسلام آباد ته. په هغه کې دوی د افغان کډوالو مسله دې سټیج ته راورسول، دا به ډیر ورو کیږي، ډیر به سلو کیږي او تر مارچ پورې به ډیر زیات نور هم دا سلسله ورو کیږي.
خبریال او د چارو کتونکو میرویس افغان و چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پر احتمالي اغیزو خبرې کولې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
په داسې حال کې چې یو شمیر متقاعدین د خپل معاشونو له نتر لاسه کولو شکایت کوي، د طالبانو حکومت وایي چې ډیر ژر به دوی معاشونه ورکړل شي. دغو متقاعدینو ازادي رادیو ته ویلي له څو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حق نه دی ترلاسه کړی چې په اوسنی ژمی کې له سخت ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل له سنا کاکړ ناورو.
په افغانستان کې یو شمیر متقاعدین وایي د ژمی پر رسیدو سره له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند لګښتونه ورته او د پوره کولو توان نه لري. یو شمیر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر دوو کلونو زیات وخت کېږي چې خپل د تقاعد حقونه یې نه دي ترلاسه کړي او له ګڼو شکایتونو سره سره بیا هم د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. د کابل ښار اوسیدونکی شیرزاد چې 15 کاله مخکې تقاعد اخیستی وایي کلونه یې افغانستان ته خدمت کړی او مالی یې ورکړی، خو اوس چې تقاعد یې اخیستی خپل قانوني حق نه ورکول کېږي.
مدت 5 سال میشه که تقاعد کردیم و غیر
15 کاله مل تقاعد کیږي. واز په لومړی کال کې مې پیسې تر لاسه کړې، وروسته له هغه یو ته هیڅ معاش نه دی راکړی. سره له دې چې دا زموږ حق دی، هر میاشت په سبوک معاش نه څخه پیسې کومولې او د دولت په حساب پډې دي، خو موږ نه شو کولای خپل حقوق تر لاسه کړو.
امو حق مثلا مره په واپس پر ما نه ده.
یو بل متقاعد محمد زمان ازادي رادیو ته وویل چې لا تقاعد وروسته د دوی لپاره مناسب کاری چاپیریال نشته، ورته چې د خپلې کورنۍ ورځنی اړتیاوي د مرستو پورونو لاري پوره کړی.
تقریبا دا دریم کال ده چې د تقاعدي حق او حقوق مې نه دی اخیستی او واقعا ډېر ستونزو سره مخامخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول ما غوندې نور کسان هم داسې هم ستونزې لري. او که فرضا زمونږ بعضې زامن یا مسیحان د هېواد نه بهر دي، که هغې مثلا شخصا ما سره همکاري ونه کړي، مقصد یا څه کومک ونه کړي، مونږ دغه ژوند د تېرولو لپاره هېڅ شی نور دسې نه وینو.
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، هم له ورته وضعیت څخه شکایت کوي.
هیڅ کار نه شم کولای، زموږ د ژوند وضعیت خورا خراب دی. شپه ورځ یوازې په یو ګیلاس جوش او اوبو تیرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت وایي انصبی الله مجاهد په دې وروستیو کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې دا کړي چې د متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې قانوني ستونزې هوارې شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. هغه وویل چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ شي. له دې وړاندې هم یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو له نه ورکولو او د خپلو له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې د بیکاری له زیاتېدو سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او په دغه هیواد کې له 9 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنی گو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. دا پروګرام هم در سره واوري. خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د اسرائیل پوځ وایي په غزه کې د حماس ډلې پوځي تشکیلات په بشپړ ډول لمنځه وړي دي. د اسرائیل په پوځ په وینا ځواکونه په تیرو دریو میاشتو کې په غزه کې د حماس 8000 وسلوال هم وژلي او یو شمیر وسلې ترې نیولې دي. نن پر غزه د اسرائیلو د بریدونو هم درې میاشتې پوره شوې. تفصیل له اسمت سروان اورو.
د اسرائیل پوز وی الوتکو یې هغه فلسطینی سختریزی وشتي چې په لوی زغاره کې د دوی پر ځواکونو بریټ کړی وو. د دوی په وینا په دې هوایي بریدونو کې شپږ فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز او پولیس وایي چې د دوی د سرحدي پولیسو یو افسر نن یک شنبه هغه مهال ووژل شو او یو شمېر نور ژوبل شول چې د لوی زغاړې په جنین ښار کې د عملیاتو په ترڅ کې د موټر په لاره کې چاودنه وشوه. له بلې خوا د اسرائیل پوزوی د غزې په شمال کې د حماس پوزي تشکیلات له منځه وړي دي او اوس د دوی تمرکز د غزې په مرکز او شمال کې د عملیاتو پر دوام دی. د اسرائیل د پوزویندوی دانیل هاګاری پرون شنبه په یو خبری غونډه کې وویل د غزې په شمال کې د حماس پوزي تشکیلات او جوړښتونه په کامل ډول له منځه وړل شوي او د دې سختریسي ډلې اقدامات اوس یوازې چیتو پرک لیدل کیږي. د دې ته په اشاره چې د حماس پر ضد د دوی عملیات به ډیر وخت وغواړي وویل د دې لپاره چې د غزې په شمال کې حماس وځپل شي او د دې ډلې د پراخو بریدونو مخه ونیول شي درې میاشتې ولګېدي. د اسرائیل د پوز ویندوی همداراس وویل د دغه هیواد ځواکونو د تیرو درو میاشتو په عملیاتو کې په غزه کې د حماس شاوخوا 8000 وسلوال وژلي او لسګونه زره میله وسلې او میلیونونه سندونه موندلي دي. روسته لدی چې حماس سختریزی ډلې د اکتوبر په 8 منېټه د اسرائیل پر خاوره برید وکړ او نږدې 1200 تنه وبشل او کابو 240 نورې یرغبل کړل. د اسرائیل پوز په غزې کې پراخ عملیات پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس له لوري اداره کیږي ویلي دي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه پورې تر 22000 ډیر کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ندی ویلي چې د دغو کسانو څومره ملکیان او څومره پوځیان دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي اتحادیه حماس تر هغه ډله ګڼي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وړاندې په هرات کې د زلزلې قربانیانو ته د جوړ شو کورونو په اړه د راولاړو شو ناندریو په اړه درته وایو. خو اوس ورزده ته چې د خزو یو شمیر فعالانو یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی چې له خزو سره توپیری او جنسیتي تبعیض پر اساس چلند کوي. تازه د خزو د حقونو فعال پروانه یو ځل بیا خپل اعتراض پیل کړی دی او د ویلي چې د طالبانو حکومت پر افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه ډیر کړی دي او د ټولنې له ټولو برخو نه لري کړی. تفصیل له سنا کا کړه.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانی وایي طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د نویو محدودیتونو په لګولو سره هغوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې کړي دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا زریا پریانی د یکشنبې په ورځ د خپل څلورم اعتراض په پای کې چې هدف یې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو سیاست د جنسیتي اپارتایډ په توګه په رسمیت پیژندل وویل، ښځې د خپل جنسیت له امله یې له نه ختمېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي. اغلی پریانی د خپلو خبرو په یوه برخه کې چې د هغې پر ایکس پاڼې خپره شوې وویل،
متاسفانه زنان به خاطر له بده مرغه هر ورځ خزی په افغانستان کې شکنجه کیږي، د هغوی پر وړاندې نه ختمیدونکي تاوتریخوالی تر سره کیږي او جنسي تیری سره مخ کیږي، چې هر ورځ موږ د افغانستان خزو د خودکشي او زندانی کېدو شاهدان یو.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت له پرله پسې بندیزونو وروسته طالبانو په دې وروستیو کې په کابل ښار کې یو شمېر نجونې د دوی په ټکو به حجابۍ په تور نیولې. یو شمېر نیول شوي نجونو او عیني شاهدانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د پولیسو سرخ دشت برچی او د کابل ښار د شمال په څو سیمو کې لسګونه ښځې او نجونې په زور نیولې دي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار سپاون د دغو ښځو د نیول کېدو په اړه یو شمېر رسنیو ته ویلي چې دوی حجاب نه وکړی او نورې مېرمنې یې بې حجابې ته هڅولې. د دغو نیونو د غبرګونونو په دوام د طالبانو د یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا د رهبری غړي محمد محقق ادا کړي چې په کابل کې د نجونو تښتول او د بې حجابي مسلې راپورته کول انتخابي او د یو ځانګړي ملیت د توکمیز او مذهبي سپکاوي لپاره یوه بهانه ده. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه کې زیاته کړې چې دا کار د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې یوه بله زیاتونه ده. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له طلوع نیوز سره په یوې تازه مرکه کې د خپل سرو نیولو ادعاو ته په اشارې سره ویلي چې دا نیونې خپلسري نه دي او د قوانینو پر بنسټ دا منظم ورزښتونو د ساتلو په موخه کېږي. ښاغلی مجاهد زیاته کړې، هیڅ اداره هیواد یا فرد حق نه لري چې ووایي چې ولې نیول شوي دي. د ښځو د حقونو او سیاسي چارو فعالې فوزي کوفي ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې ښځې له خپلو ټولو بشري حقونو بې برخې شوې دي او طالبانو د دوحې تړون ژمنې نه دي عملي کړې.
طالبانو نن د هغه څه پر ضد چې پر خبرو اترو کې ویلي پر ښځو یې محدودیتونه وضع کړل چې په نړۍ فشار راوړي، او په وروستیو کې په موسسو کې د ښځو پر کار او د باندې د دوی په تګ راتګ محدودیتونه وضع کړي. خو هر څومره چې طالبان په ښځو فشار راوړي، په پایله کې په دوی فشار راځي او د حکومت عمر یې لنډي.
آقای کوفی په دوحه کې طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د تېر جمهوري نظام د پلاوي غړی و. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د حجاب د نه مراعتولو په تور د نجونو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې، او دا یې د ښځو پر ازادۍ د لا زیاتو محدودیتونو وضع کول بللي دي. د دې ډلې د بښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ښځو نیول باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي کسان باید خوشي شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د پروګرام وروستی راپور راخلو. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکو د هرات ځینو زلزله ځپلو ته د جوړو شوو کورونو پر څرنګوالي باندې نیوکه کړې، ځینو نورو بیا دا کار ستایلی دی. دا چې اصلي کیسه څه ده، تفصیل به درته عابده سپوږمۍ وایي.
دا یو زلزله ځپلی ماشوم دی چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای په دې کورونو کې چې د برخښت طرحې پر بنسټ جوړ شوي ژوند کوي. ازادي راډیو ته پر رالېږل شوي ویډیو کې ښکاري چې دا ماشوم او د کورنۍ څو نور ماشومان په دې ګنبزي ډول کور کې له یو بل سره په لوبو کولو بوخت دي. دا کور چې دروازه یې خیمه سره تړلې او شاوخوا د کور لوخی هي، د کرنیل ورداګ یا د سنجاب ورداګ ها د کلی اوسیدونکی عبد الله وایي چې دا کور تر خیمو ډیر ښه دی، خو په خبره یې د په څیر دی ویلو یې کورنۍ لپاره یو کوټه بسنه نه کوي.
مګر راځي یو خدای د خیمو پر تل خراف عال او خدای همغه مؤسسه چې دا کور جوړ کړي موږ ته نور هم راکړي. موږ واړه ماشومان لرو، یو کور زموږ لپاره بس نه دی، هر کورنۍ لپاره همداسې دوا یا درې کورونه بس دي.
د برخښت د کورونو جوړونکي وایي د هرات ښار په شمال لویدیځ کې د سنجاب وردک ها کلی زلزله ځپلو ته په یو دیرشو ورځو کې اووه دیرش بیرړي کورونه جوړ کړي او پر هر کور یو زرو پنځه سوه امریکایي ډالر لګښت راغلی. دغه کورونه ګرد او ګنبزي ډول جوړ شوي. په هرات کې د دغو کورونو د انځورونو له خپرېدو وروسته د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو پرې بېلابېلې تبصرې کړي دي. یو شمېر د دغو کورونو غیر دودیزې او ناشتا بڼې، د جوړونې په څرنګوالي، کوچني توب او د تشتابونو، پخلنځي او نورو لومړنیو اسانتیاوو په نشټوالي نیوکه کړې. دا کورونه یې د ژوند لپاره نامناسب بللي او د دغو کورونو جوړونکي یې د مرستو پر بې ځایه مصرف تورن کړي. فیروز احمد ازادی رادیو تو ویل
این خانه ها اینقدر هزینه به نظر من فکر نکنم برداره، اصلا بدون امکانات است.
زه فکر نکوم چې دې کورونو باندې دومره لګښت شوی وي، ځکه هیڅ اسانتیاوي نه لري. پخلنځی تر شابونه او نور هیڅ نه لري، اساسي اسانتیاوي نه لري، د اوسېدو وړ نه دي. خو بیا هم زموږ هغه هیوادوال چې اړتیا ورته لري او سخت اقتصادي وضعیت ته مجبور دي هلته ژوند وکړي.
از روی مجبوري، از روی ناچاری، د شرایط بعد اقتصادي زندگی میکنن، باید مجبورن اونجا زندگی کنن.
خود ټولنیزو رسنیو یو شمېر نور کارکوونکي بیا دغه کورونه د لنډمهالې سرپناه په توګه یاد کړي او د ژمي په موسم کې د زلزله ځپلو لپاره په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره یو مثبت ګام بللی دی. د دغو کورونو د جوړولو مسؤول انجینر شکیب شهابی ادعا کوي چې د برخښت کورونو طرحه تر دې وړاندې د یو شمېر هیوادونو لکه ترکیې، چیلي، نیپال، اکوادرو او ایران په زیانمنو سیمو کې عملي شوي او ډېره ښه پایله ورکړې ده. د دغو کورونو په جوړولو او طرحه کې خاورینې کڅوړې، د خاورې د مقاومت په موخه ځینې ترکیبي مواد، اغزن تار او نور ساختماني مواد کارول شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.
اوریدونکو په همدې راپور سره دغه خبری خبرونه د راپورونو د پای شي بوته ورسیدو وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې په مکړی د خبرونو لنډیسته د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن د خپل غوند یو پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلې دی. فضل الرحمن کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير سره کتلې دي. د هغه د سفر یو هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترنګلو اړیکو بیا ښه کول دي. په کابل کې د طالبانو د امنی قمندانې اعلان کړی چې په دشت برچی سیمه کې د پرونی 14 د وژل شو کسانو شمیر 15 ته رسیدلې دی. دغه قمندانې ویان خالد زدران نن په ویلا مې کې ویلي چې په پرونی 14 کې 15 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هندستان ته رسیدلې او ژر به هلته تمرینونه پیل کړي. د کرکټ بورډ لخوا ویل شوی چې د دغه لوب په هند کې د لوبلړۍ کیپټانی یا لوبډل مشري به هم د ابراهیم زدران پر غاړه وي. په هند کې به د افغانستان لوبډله د جنوري په 14مه 14مه او 15مه نیټه له هند سره لوبه ولري. د روسیې پاوز پرون په دونیتس کې پر هستوګنیزو سیمو توغندي توغولي چې په نتیجه کې د 15 ماشومانو په شمول لک تر لګي ولستنه وژل شوی. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ایران له باندنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او دغه هیواد د نیابتي ځواکونو لوري په منځني ختیځ کې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو د درولو غوښتنه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د هغو بسګرو نیول پیل کړی چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي.
د ننګرهار ولایت د غنیشیر ولسوالۍ امنیت قمانداني د نشي تو پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لستانه نیولې دي کوکنار کړلې و.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالي او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نشو کولای.
پروش کال مو غنم کړل او غنم منګاټه ونه کړ پوتونه ګرام ورسرانم له نو ساش کال مو بیا دوا ځان ولې دي ځان ون دواړ وبونه کړی غنم مو سره 25 وو کړی خو نو بس تا
دا چې له موتاد خپلوانو سره د خپلوی پرې کول خپل پر موتاد او د هغه پر کورنۍ کومې ناوړه غیزې کوي. په دې اړه مو لدینی عالم مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده.
معتادین ولو که معتاد وي که صحتمن وي خو په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمي وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې بریالۍ که څه هم نشه نه کوي خو بیا هم د معتادینو غوندې ځان جوړوي او د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې ولی دا به په ډرامه کې واورو.
ځوانه ګمه پوړی موړی نه لرې ډوک ډوک یم له زهره رئیسې مې دود نه دی وهلی
رازا رازا خواته مې کینه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو د نیولو لړۍ پیل کړي چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت نوي فصل پر رسیدو سره په ځینو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او دوی تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګران نیولي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې سخ کال د میزان په میاشت کې د یو متحد المال فرمان په خپرېدو سره د هغو خلکو لپاره د بند موده وټاکله چې کوکنار کړي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوې فصل پر رسیدو سره د طالبانو حکومت د هغو بزګرو او ځمکوالو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی مخکې لا د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه بزګرو ته خبر ورکړي او اوس چې چا کوکنار کرلي هغوی نیول کېږي او زندان ته استول کېږي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویان مولوي عبدالبصیر زابلی وایي چې نیول سوو خلکو د دوی د مشر د فرمان څخه سرغړونه کړې وه.
د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ امنیت قمانداني د نشیط پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لس تنه نیولي دي کوکنار کرلي وه. برخه بیا د فچلاګام ولسوالۍ امنیت قمانداني د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شپږ تنه نیولي دي چې دغه شپږو کسانو یې هم هر یوه جلا جلا په خپلو مځکو کوکنار کرلي وه. کوکنار له منځه بړ شوي دي او هغه کسان چې د امیر المؤمنین د فرمان څخه یې سرغړونه کړې وه نیولي دي.
د طالبانو د حکومت ستري موکمې سږ کال د میزان په میاشت کې د متحد المال په نوم یو فرمان خپور کړ چې ولس موضوعات لري او لومړی موضوع د خلکو لپاره جزات ځانګړې سوي چې کوکنار کوي. د دې متحد المال پر بنسټ هر څوک چې تر نیم جریب لږ مځکه کې کوکنار یا بنګ وکړي د شپږ میاشتو لپاره زندانی کیږي او هغه څوک چې په نیم جریب ځمکه کې کوکنار یا بنګ وکړي سزا یې نه میاشتې زندانی کېدل دي او هغه څوک چې په یو جریب یا تر یو جریب ډیر مځکه کې کوکنار وکړي د یو کال بند سزا ورکول کیږي. دا حکم د طالبانو د حکومت د ټولو محکمو لپاره د عملي کېدو وړ دی. د یادونې وړ ده چې په دې فرمان کې بزګر، ځمکوال او شریک درې واړه شامل دي. مدني فعالان د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو هرکلی کوي خو دا هم ورسره زیاتوي چې ډیری بزګران د بېوزلۍ له امله کوکنار کوي او مرستو ته اړ دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي محمد شریف ظهیر د طالبانو له حکومت او مرستندویو بهرنیو موسساتو څخه غواړي چې د بزګرو بېوزلۍ او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د ژوند تړل کېدو ته په پام سره له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
کوکنار د بندش سره زمیندارو بزګران یو لږ ستونزې لري چې هغه د کوکنار په رقم باندې اکثره کښتونه هغه رقم اقتصادي نه دي، خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسساتو مرستې وکړي، کومکونه وکړي په دغه تخمونو په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ او نور صافو د اوبو کانالونه جوړ کړي، زراعتي درمل ورکړي، په دغه بخش کې که چیرې کومک وکړي بیا کوکنار هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه او نه خلک هم خپل کوکنار کوي.
د طالبانو د حکومت امنیت او تصفیه کمیسون تازه راپور خپور کړی چې پروسه شکل د دوی امنیتی ځواکونو 1904 هکتار مځکه د کوکنارو د کښت څخه پاکی کړي او 1202 نفر د نشي موادو د تولید او قاچاق په تور نیولې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړی چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزې کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کنا و پمور خو اس په خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خره.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د هلمند ولایت بزګرو ته خبر ورکړی چې د دوی د مشر فرمان اوس هم د پخوا په شان مهم دی او باید کوکنار ونه کړي. جنو بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې پر اوسه کال د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته نور څه وکړل او په ډیر لګښت یې څاګانې وکیندلې، خو دا چې د اوبو سطح ډیره ټیټه وه دې څاګانو اوبه ونه کړې، له همدې امله یې سږ کال هیڅ هم نه دي کرلي. بزګران ادا کوي چې تر لومړنۍ سروې وروسته ځینو بهرنیو مرستندوی ادارو له بزګرانو سره د بدیل کښت په نوم مرستې کړي، خو د دوی په اصطلاح مشرانو خوړلې او دوی ته نه دي رسیدلې. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ یو کلی دی. که څه هم د کښت وخت دی، خو دلته سپینګیري او ځوانان راټول شوي او په کرونده کې د کار پر ځای دلته پیتاوي ته پخې غځولې دي. دوی وایي چې په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کښت وخت دی، خو د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی او دوی د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نه لري. له همدې امله یې پرېکړه نه ده کړې چې په خپلو ځمکو کې له کوکنارو پرته بل څه وکړي. له دې بزګرانو څخه یو هم خوانین دی د ازادي راډیو ته وویل چې پروسه کال یې په خپلو ځمکو کې غنم کرلی وه، خو د اوبو د کموالي له امله یې حاصل ونه کړل.
پروش کال مو غنم کړل او غنم منګاټه و نکړه کوتونه ګرام ورترانیم له نو ساش کال مو بیا دوه ځان ولې دې ځان و دوړ و بو نکړی نو و بو خام نس بالا دا غنم دا شمو کړی غنم مو سړی پچې شو کړی خو نو بس ته ځان انګر وچ سی دی و بام نستا ما چې سو مکونو خکړی دی اغه ماغه مشران جیب تاسو نو مسکران ته خو نو ورکی بس ګور ته خو نو ورکی
نه هلمن ولایت ګرش کولس ولی اوسیدونکې موسی وای د کوکنارو د کښت وخت لا نه را رسیدلې چې طالبان د دوی کلی ته راغلل او دوی ته وویل چې سږ کال هم د تیر کال په شان د کوکنارو کښت بند دی او باید د کوکنارو پر ځای بل څه وکړي.
یا سږ کال تاریخ نه دی کړلی نام اوبه لرو کښت خو شی مو نه دی کړی طالبانو خبره کړې دی چې تاریخ مو کړی ستې مانا نوره کښه ورځې وکړي نور هم نور په واسه نه کې چې اوبه هم نشته تر اوسه نه په دې دولت کې چا کومک نه درسره کړی خو بېخي د بلوچګو د تین سره مخامخ یو بس خورا ستړیا درته.
تر یو کال ډیر وخت کېږي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی خو تر دې مهاله د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه هم نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. په وروستیو اونیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو او سازمانونو له استازو سره د ملاقات پر مهال له هغوی څخه غوښتي چې د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرسته وکړي خو تر دې مهاله کوم بهرني هیواد او سازمان په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې. د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ او چارواکی مولوي حسیني دا مني چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي دي خو دوی ټینګار کوي چې دوی اوس هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته ژمن دي.
لا هم په بای ساحو کې زه خبرېږم تریاکستان دا اوس چې دا کمپاین شروع دی یا بعضې ملګري ځي په کمپاین پسې ځي دغه کمپاینونه چې دي دغه بې نتیجې دي د اوسنی کښت چې کرل شوی دی دا که اوس واوړي بیا بېرته خلک ووي کې حتی تر کښت تر اخیستو پورې به دغه یوه مځکه درې واره څلور واره کمپاین کېږي مصارف پر کېږي نو دا کمپاین په یو داسې ترتیب باندې کوو د خیره سره چې د ننه څخه یوه میاشت بعد چې دا تریاک
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ له 2003 څخه بیا تر 2018 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان 80% کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ ملګرو ملتونو راپور خپور کړی چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی.
ترنو اوریدونکو د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالی او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نشو کولی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئ موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو چپونونس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1280 منځنۍ چپو باندې واوري. ځینې کورنۍ هڅه کوي چې معتاد خپلوان له کورنۍ څخه وشړي او خپلوي ورسره پریکړي خو دیني عالمان د خپلوي او سیله رحمي ارزښت ته په کتو سره وایي چې له معتاد خپلوانو سره د اړیکو پریکول ګناه ده. دا چې له معتادو خپلوانو سره د خپلوي پریکول خپله پر معتاد او د هغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغېزې کوي او په دې برخه کې د معتاد د روغو خپلوانو مسؤلیتونه څه دي په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په اسلام کې د صله رحمۍ پر ارزښت خبرې کوي.
په اسلام کې صله رحمۍ دې ته ویل کېږي چې یو انسان مسلمان هغو کسانو سره روابط ولري، هغو کسانو سره ښېګڼې وکړي او په هغو کسانو باندې رحم وکړي چې کوم د مور او پلار له آدرس نه دې ته قریب وي یا د مور او پلار له آدرس نه دې ته نسب ورسیږي چې په رأس کې خپله مور او پلار دی، ترونه دي، ورونه دي، خویندې دي، ورارونه دي، وریرونه دي، خالګان دي، ماماګان دي، کاکاګان، دا ټول هغه کسان دي چې یو انسان ته د مور یا د پلار له آدرس نه قریب کیږي. لهذا دغو کسانو سره ښېګڼې کول، په دوی باندې ترحم کول، د ضرورت په وخت دوی سره مرسته کول، دا صله رحمي ده. او د صله رحمي ارزښت په اسلام کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې څوک غواړي چې رزق و روزی زیاد شي او په عمر کې برکت واقع شي نو فلیصل رحمه دی صله رحمی وکړي، یعنی خپلو خپلوانو هغو قریبانو سره چې د مور پلار له آدرس نه دی ته قریب کیږي دوی سره رابطه حسنه او د ضرورت په وخت کې دوی سره مرسته او کمک وکړي.
په اسلامي ټولنه کې د صله رحمی ارزښت په کتو سره معتاد خپلوان څومره د صله رحمی مستحق دي؟
معتادین ولو که معتاد وی که صحتمند وی خوب په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمی وشي، ځکه د معتاد گناه د شرک نه لوی نه ده. رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنهما ته وای چې ته خپل مور سره صله رحمی وکه، ولو که هغه مور د مشرک هم وي خو ستا مور دی ورسره باید صله رحمی وشي. لهذا معتادین سره له دی چې معتادین دی گناه کړی دی په ټولنه کې متاسفانه منفور دی مطرود دی، خو بیا هم د صله رحمی وړ دی او زه فکر کوم چې حتی د نورو کسانو اقرباو په نسبت یو معتاد صله رحمی ته ډیر زیات ضرورت لري او یو معتاد ډیر زیات د صله رحمی مستحق دی.
له خپلوانو سره د معتادینو د صله رحمی نه کول خپله پر معتاد او دغه پر کورنۍ کومي ناوړه اغیزې کوي؟
هغه معتادین چې یو انسان سره یو کورنۍ سره رابطه نسبی لري خو هغه سره که څوک صله رحمی نکوي هغه سره خیګڼې نکوي، د دې منفی اغیزه دا ده چې هغه معتاد نور هم اعتیاد ته مخه کوي، نور هم د ټولنې نه د کورنیو څخه به لرې وي، او همدارنګه د همدغه معتاد په کورنیو باندې هم منفی اغیزه لري، حتی دوی ته هم تشویشونه پیدا کیږي، حتی دوی ته هم روانی ستونزې پیدا کیږي. لهذا معتادینو سره باید خیګڼې وکو، معتادینو سره باید مرسته وکو او د معتادینو لاس ونیسو، او له دوی له کورنیو سره باید ښه رفت آمد وکو، ښه صله رحمی وکو، ځکه که له معتادینو له کورنۍ سره صله رحمی ونکو نو کورنۍ هم ناامیده کیږي، کورنۍ هم نور هم منزوی کیږي او تر تأثیر لاندې راځي، نو هیڅ کله د ښه پایله نه لري.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره ډیری خلک له معتادینو سره ګاونډیتوب لري، د صله رحمی نشتوالی به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتادین که ده چا همسایه وی او پو عین حال که قریب وی نو دو حق با خپل همسایه بانده لری، یو داده چه ده گاوندی توب حق ده او بل ده قرابت حق ده. ولو که اغا معتاد ده، ولو که اغا گناگار ده، بیا هم زمونگ همسایه ده، پو مونگ بانده حق لری چه وقتن فوقتن ده اغان احوال واخلو، ده ضرورت پو وقت ور سره مرسته وکو، مالی مرسته ور سره وکو، معنوی مرسته ور سره وکو، وقتن فوقتن اغا سره ناست پاسته ولرو او رو رو تشویقی کو دیتا چه دی ده اعتیاد نه لاس واخلی. حتی که ده یو انسان گاوندی کافر هم وی بیا هم زمونگ همسایه ده، لغه کافر همسایه سره چه خیگنی پو اسلام که ارزخت لری نو لمعتاد همسایه سره چه مسلمان دی پو طریق اولا ده خیگنی او مرسته او رفت آمد ضروری دی.
کوم کسان سی د اعتیاد له امله یې له خپلوانو سره صله رحمی پرې ایښی وي، په دې برخه کې د هغوی خپلوانو ته څه کول پکار دي؟ آیا د دوی غوندې یې پسې پرېږدي او که یې پر وړاندې کوم ځانګړي مسؤلیتونه لري؟
د هغو کسانو چې خپلو خپلوان یې له اعتیاد سره مخامخ دي، د دې خپلوانو اقرباو دوستانو او ګاونډیانو مسؤلیت دی چې دا معتاد باید پرې نږدي. ولو که معتاد دی دا شرم نه دی، دا عار نه دی چې مونږ ووایو چې یاره زه خو یو معتاد سره څنګه انډیوالي وساتم، یا زه څنګه یو معتاد کور ته تګ و راتګ وکم، یا زه څنګه یو معتاد سره مرسته وکم. دوی خو چې مرسته ورسره وکم بیا نور هم اعتیاد ته مخه کوي، نو د اسلام له نظره
دغه شیانو ته باید توجه نکو، باید هغه څه چې اسلام مونږ ته هدایت راکوي، هغه څه چې انسانیت مونږ ته هدایت راکوي، له معتادینو سره باید ښه روابط وساتو، دوی همدغسې پرې نږدو، وختن فوختن د دوی څخه احوال پرسی وکو، دوی سره مرسته وکو او دوی سره قطع رابطه ونکو، ځکه که چیرې معتادینو سره زمونږ رابطه قطع شي نو د دې منفي پایلې به دا وي چې د معتادین نور هم په خپل اعتیاد کې مختزي، نور هم دوی خپل ځانونه بیکس او یوازې احساسوي، نور هم د ټولنې څخه مطرودیږي، نور هم دوی خپل ځان ته داسې بې ارزښته ښکاره کیږي. اما که معتادینو سره مونږ ښه روابط ولرو او دوی سره ښه انساني روش ولرو، اسلامي سلوک ولرو، نو دا معتاد یو څه ناڅه په ځان باندې باوري کیږي او رو رو زمون خبره هم مني او رو رو دی خواته راځي تر څو د دې اعتیاد نه لاس واخلي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه تر ورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بریالی که څه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو ناڅاپه د معتادینو کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالی په زړه کې څه نقشه لري، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی
حاضر صاحب،
دغه دی راغلم. امر وکئ صاحب،
یو کار در سپارم، کولی شئ؟
ولې نه قومندان صاحب، په سر او سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډری جوړ کړه، باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشهیي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نورې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
زوانا گما پوڑای موڑای نگا رے، ڈوک ڈوک یم لزار رئیسی میں دود ندے واحل ہے.
رازا رازا خواتا میں کینا
دود جبونا والا ٹاوا دلی و غار کو بیا ڈوکو نئی بندی دکم را پکے پیدا شی جدا خو مار مرامات کی.
زب اخیل نیم کپوڑای را سرا وی ترتابو میں جار کڑی وی.
زوانا ترا ترا بلا دخکاری دروسا میں زمان پا پرا کی نئی لی دلے. اے
زوانا ما پاسے گرزا، تا دیر اللو یا کیسا دا، خو زب دوم رو ایم چه تازه لی ایران را را و لیم، پا دی خار کی نابلا دیم، لمره ظلمی دی چه دی زی ترازم.
ولی دو دوا دو غرزلاو زی رو ندی دار معلوم؟
ای حیرانه چه خزایی وی، پا پینزه دقیقو که بمو پریمانه پوڑه پیدا کری، و دلتا پا یو گرد بسی رانده شو رانده.
اوز بسا گو زخو نور صبر نشم گواله.
ما تا خود دی زای ده ساکیان و زایونه ندی معلوم، تا خود دلتا دیر وقت دیر کرده ده، تو مخ کشا اوزه در پسی.
نو زخو مالا که دمر رو پیام لارم، ټول ورځ په دکانونو وګرځېدم، ایله میله افغانې پیدا کړې، بله ربی دې رابورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس تم د پوډر ځای ته ورسو بیا یې ولاری پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدلي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي. بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته راپسې راشه.
ته ودرېږه چې زه د قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړو.
السلام علیکم ترجان ماما.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بخیر علی، بخیر علی.
انډیوالا دوا راګه چور پسې مړ مړ یو.
ها دا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مډا رنګ دامې دا کا زوی دی.
دا څنګه دی کا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه ولیدلی؟
دا نه ویلی ایران راغلی دی. بس دا سنډي والی و بوله لکه زه. اوس ژر شه پوډۍ راکه چې خمار یو خمار.
ها دا وایي چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها خزانه دې پیدا کړی که څنګه؟
خزانه چیرې وه بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت دی. نور هغه د پنځوسو روپو د پوډۍ وختونه تیر شول. اوس به مزې کوم مزې.
ښه پیسې راکړه.
دا کا زویه پیسې ورته راباسه.
څو پیسې کېږي؟
پنځه سوه.
دا دې پنځه دا واخله ماما. ها
دا واخله پوډۍ.
راځه دا کا زویه، اوس خو د ځای ولید خین خانیکا چې درځه غلط نشي. په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوړې هم در سره شته؟
دی الله بنده چې څومره وغواړي را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دیم داسې خلاص پرېږده.
هلکانو لاسونه وتړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.